ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه د خبري ټولګه ته مو زه هر کله کومه فایل کو د دې سات په خبرونو د طالبانو د حکومت ستره محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په درو وهلي دي. دغه محکمې د چهارشنبې په ورځ د جدي په 12مه پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې پر یوه اعلامیه کې لیکلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام محضر کې او د یوې ښځې په ګډون دوه نور کسان له کوره د تېښتې په تور په درو وهل شوي دي. له هغه وخته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړی په لسګونو کسان یې په مختلفو تورونو په محضر کې وهلي دي. د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې د دا ډول مجازاتو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن د جدي 12مه د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن در خپل اکسپانی افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دغه سړک د بیا پرانستلو لپاره آماده دی. نو موړی وړاندې ویلي چې تیره شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیګ د واورې ورېدو له امله تړل شوی و. حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واورې ورخ لا هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافرونکي موټر تک راتګ کولای شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللی دی. دغه فدراسیون د چنګاښ په 12مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سږ کال د 14 خزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوي دي. دغه راپور ښیي چې د خبریالانو د وژنې 50% د منځني ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر له 8مې راهیسې یوازې 140 خبریالان په فلسطین کې وژل شوي دي. د دغه فدراسیون د راپور له مخې تیر 2023 میلادي کال په آسیا کې 22 خبریالان، په امریکا کې 9 خبریالان او په اروپا کې 4 خبریالان وژل شوي وو. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبریالانو لپاره کار کوي په خپل کلنۍ راپور کې په 2023 کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ډیر خراب بللی دی. د 2023 میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو له لارې د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې یې تر ټولو لویه برخه جوړوله. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر کال په مجموعي ډول 16,316 غیر قانوني کډوال د انګلستان سواحلو ته په وړو کښتیو کې رسیدلي دي چې د 2023 کال په پرتله 25% زیاتوالی پکې راغلی دی. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ژمنه کړې چې د انسان قاچاق کوونکو شبکې به له منځه یوسي او په دې برخه کې د اروپایي او نورو هیوادونو سره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګزند د ناروغیو د پیښو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې د ډراماتیک ډول زیاتوالی پکې راغلی دی. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګزند اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې 6 پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا ګزند چې تر ډېره یې قربانیان ماشومان وي، له پاکستان او افغانستان پرته په ټوله نړۍ کې له منځه تللی. جګړې او وسله والې شخړې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو د هڅو په وړاندې لویه خنډونه ګڼل کېږي. د چهارشنبې په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې ورغلی چې په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. دا خبره د دې ښار د بیړنیو پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې ځانونه لرې وساتي. تر اوسه پورې د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. نیو اورلینز د امریکا متحدو ایالتونو د لویزیانا ایالت یو مشهور ښار دی. دا ښار د خپل کلتوري ځانګړتیاو، موسیقي، جشنونو او تاریخي ودانیو له امله شهرت لري. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان دي. زه فرشته صحاک مو په دې خبرې ټولګه کې هر کلی کوم. وړاندې به په راپورونو کې را سره واورئ چې په پاکستان کې تازه نیول شوي افغان کډوال له ستونزو څخه
حاجی کیم کی زمان د ډوډۍ بندوبست نو بل یخنی دومره زیات یخنی و چې حاجی نو دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ریپورټ کوو نو زما هم پیټو کیس دی که چېرته مونږ دوی ریپورټ کړي نو هلته زمونږ د سر خطر دی.
او د دې تر څنګه دا راپور به هم واورئ چې هغه چاودیدونکي توکي چې افغانان پکې ژوبل شوي او یا هم له ستونزو سره ورسره مخامخ شوي دي له خپلو ستونزو غږیږي.
مین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي او یوه سترګه، او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول.
د خپرونې په لړ کې نور راپورونه هم شته. نړیواله موضوع به هم راواخلو. تر پایه راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان له پلازمینه اسلام آباد څخه یو شمیر تازه نیول شوی افغان کډوال ویل هغه هیوا څخه د ایستلو په نیت یې حاجی کم ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تاییدوي. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته ویل دا کسان چې شمیر یې لسګونو کسانو ته رسیږي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوي او ډیری هغه کسان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې ده خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لري. نور حال په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لسګونه بی اسناد نیول شوی افغان کډوالو لډلې یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو له لوري ونیول شو. د چینی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
حاجی کیم کې زمونږ د ډوډۍ بندوبست نو بل یخنی دومره زیاته یخنی و چې حاجی نو دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ریپورټ کوو نو زما هم پیټو کیس دی که چېرته مونږ دوی ریپورټ کړي نو هلته زمونږ د سر خطر دی. او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پاتې کیږي، بچې مو دي، اولادونه مو دي.
دې کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی ازادي راډیو ته وویل
ډي سي دفتر ته راغلم او غوښتل مې چې نوسي واخلم، ویزه مې نه وه، زه پولیسو ونیولم. بېګا یې جیکیم ته راوستې یم. دلته د ژوند تېرولو لپاره هېڅ وسایل نشته. بېګا شپه مونږ په ډېرې یخنۍ سره تېره کړې. تقریبا مونږ اویا اتیا کسان نیول شوي. اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورټ کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنورۍ اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې ووسیږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي چې اوس یې حاجي کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجي کم په نامه سي کمپ ده هلته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسار کې هم ثبت دي او دوی کیسونه لري، کیس نمبرونه لري. او داسې ویل شوي دي او دغه مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو، هغوی ته ویل شوي وو تاسو مونږ ریپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به د مونږ دپاره، د دوی دپاره، د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلونه یې دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 3,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پرون د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اژانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.5 میلیون ډېر بی اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
2024 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بلل کېږي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون یا IFG د تیر کال په وروستۍ ورځ د دې موضوع په څرګندولو زیاته کړې چې د یاد کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی، خو په افغانستان کې دننه خبريالان بیا وایي دغه هیواد کې تر ټولو بد کال پیل کړی وو. نور حال له فیروزه عزیزی اورو.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFG 2024 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بللای دی. IFG د سیشنبه په ورځ د 2024 کال د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو ویلي چې په نړۍ کې په دغه کال کې د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل سوي دي. وړاندې راغلي چې د خبريالانو د وزنو 50% پیښې د منځني ختیځ په هیوادونو کې لکه لبنان، فلسطین او سوریه کې رامنځته سوي چې یوازې په فلسطین کې د وزل سویو خبريالانو شمیر د 2023 کال د اکتوبر له 13 140 کسانو ته رسیدلی دی. د خبريالانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2024 کال کې 22 خبريالان په آسیایي هیوادونو کې وزل سوي دي. له دې شمېره وطنۍ په پاکستان او درې نورې په هند کې وزل سوي دي. دغه شان په 2024 کال کې په امریکا کې د 9 خبريالانو او په اروپا کې بیا د 4 خبريالانو د وزل کېدو راپور ورکړل سوی دی. IFG له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خبريالانو د ساتنې لپاره د هڅې وکړي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دي راغلي، خو په افغانستان دننه یو شمېر خبريالان وایي یاد هیواد کې تر ټولو بد کال تیر کړی دی. دغه خبريالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سویو محدودیتونو او اقداماتو خبره کوي او وایي چې تیر کال په افغانستان کې نارینه او ښځینه خبريالان آن له مرګونو ګواښونو سره مخ سوي دي. یوې خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سال که گذشت متاسفانه یک سال خیلی سخت برای ما و تمام هم مسلکانم بود.
تیر کال زما او زما هم مسلک و تا دیر سخت کال و ده طلبان و لخوا ده بیلا بیلو فرمانون و صدر اول و زمک پر چارو مستقیم غیز دلود. ما چلی اوی غگی زی رسانه سر کار که و وزگار شوم. زگا ده رسانه و مسئولین مو ویری دل چکه دیشی رسانه و بربندی کلی. زی یاده کلم چه استفا ور کلم. ده امرو بالمعروف لخوا ما تا او زما هم کاران و تا دیر گواخونه کدد. تر سال لندیو. زما را پورو نترخ پریدو و روز تا بیر تا پاک رل شول.
خبریال چې بیا د طالبانو د زندان تجربه هم لري، تیر میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره لننګونو ډک کال بولی.
2023 کال د افغانستان د ننه د خبریالانو لپاره لننګونو ډک کال بو. لا هم محدودیتونه موجود وو او اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی خورا محدود وو، سانسور ډېر زیات وو. خبریالانو طالبانو له ویرې ونه شوی کولی چې ځینې موضوعاتو ته خبرې پوخ خپر کړي. سانسور خود سانسوري ډېره زیاته وه. همدا تونه و چې ډېرې مهمې پېښې له خبري پوښښ پاتې شول. خبریالانو ملاتړي بنسټونه هم په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي.
له دې سره د افغانستان د خبریالانو مرکز 2024 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو بد کال بللی دی. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه سال 2024 میلادي هم بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده.
نه بده مرغه 2024 کال د افغان خبریالانو لپاره ترین کال وو. په دې کال کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو 101 پېښې شوي چې د 13 رسنیو د خپرونو د بندېدل او 50 خبریالانو نیول کېدل هم پکې شامل دي. په 2024 کال کې پر رسنیو د طالبانو و فرمانونه صادر شوي چې له امله یې رسنۍ ځان سانسورولو ته اړ شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له دې وړاندې ویلي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د بشري حقونو سرغړونې 8% لوړې شوې دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبریالانو حقونو تجمندی او ادای کړي چې هیڅ خبريالې د حق د کار لامل نه دی نیولای. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د 2024 کال په نوومبر میاشت کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونو 300 پېښې ثبت کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. یو شمېر افغان مېرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې 2023 کال له بد وضعیت سره مخ و. اقتصاد پوهان بیا وایي د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصاد له جدي ننګونو سره هم مخ کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په خپای په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار نکردم و با پولی که داریو
ما پی وی انجو که کار کوم خا ایت می درلوده و پزان تکیه و پلار او رور تا می لاس اوک نو آن ده خپلو وڑو خویند و رونو فیس با می هم ورکاوه وس آن خپلو ملمنو تا رسیدنه نسم کولای ده بیکاره لامه لامه استرس زیاد سوای او زما پا اڑی کوی اغیز کردائی حس کوم لطولن هزویگم ده زما پا وردیا منفی اغیز کردائی
توانایی فکری ما تاثیراتی گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې د هم نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوې.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
برخواستم. زه د سلګونو نورو میرمنو په څیر د دندې پریښودو ته اړ شوم. اوس چې د کلونو کار او فعالیت وروسته په کور ناسته یم، له ډېرو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم گوی چې خزی د اقتصادي سرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزی له اقتصادي سرخ څخه لری کو یا د خزو ګډون په اقتصادي سرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کم رنګ کو یا لمن زړو، دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږه ضعیف یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2021 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیه د اوکراین له لارې اروپا ته د ګازو لیک بند کړی دی. د روسیې دولتي شرکت ګازپروم وایي چې د اوکراین له لارې اروپا ته د ګازو عرضه یې درولې. دا وروسته له هغې ده چې په دې برخه کې اوکراین د ګازو د ترانزیت د هغه تړون نوي کول رد کړي چې پر دې هیواد د روسیې له پراخ تیری مخکې لاسلیک شوی و. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د ګازپروم شرکت دا پریکړه نن د 2025 میلادي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټلګرام اعلان کړه. تمانه کېږي چې د روسیې څخه د ګازو د لیک دا بندیدل به اروپایي مشتریانو ته سملاسي کومه ستونزه رامنځته کړي، ځکه چې ډیرو اروپایي هیوادونو په تیرو څو کلونو کې له روسي ګازو څخه د ځان خلاصولو لپاره هڅې کړې دي. سلواکیا، هنګري، اتریش او د بالکان یو شمېر هیوادونه لا هم په ډیره کمه پیمانه د اوکراین له لارې لیږدیدونکي د روسیې ګاز کاروي. په دې برخه کې مولداویا زیات خطر سره مخ وه، ځکه چې په دغه هیواد کې یو مهم برېښنا کوټ د روسیې په ګازو چلیږي. د مولداویا چارواکو د تیرې میاشتې په ترڅ کې د مسکاو او کیف ترمنځ د ترانزیت تړون د پای ته رسیدو په تمه بیړنی حالت اعلان کړی و. دغه برېښنایي تاسیسات چې په ټرانسډنستر سیمه کې موقعیت لري د جنوري په لومړۍ نیټه یې بندیدل پیل کړل. د انرژي د دې تاسیساتو چلونکو شرکت ویل چې له روغتونونو پرته د ټولو کورونو او اداري ودانیو لپاره به د مرکز ګرمۍ او ګرمو اوبو عرضه کول پرچابي کی. دا روښانه نه ده چې آیا د هغې برېښنا په لیږد کې به هم کومه پرچابي رامنځته کیږي که نه چې دا د انرژۍ تاسیسات یې د مولدووا نورو برخو ته ورکوي. د اوکراین د انرژۍ وزیر په یو بیان کې ویلي، موږ د روسیې د ګازو ترانزیت بند کړی، دا یو تاریخي ګام دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې اقدام سره به روسیه د خپلو ګازو بازارونه له لاسه ورکړي او له مالي پلوه به زیانمنه شي. تر دې مخکې په 2022 میلادي کال پای کې د نورد سترین په نوم هغه پایپلاین ویجاړ شوی و چې د سمندر له لارې د روسیې ګاز اروپا ته انتقالوي. تر هغې راوروسته دا د پخواني شوروي اتحاد له دورې پاتې له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د لیږد وروستی پایپلاین و چې نن وتړل شو. دا یامال اروپا پایپلاین چې د بلاروس له لارې د روسیې ګاز پولنډ ته لیږدول هم د اوکراین د جګړې له کبله بند شوی. روسیې یو وخت د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو نږدې نمایي اړتیا تامینوله، خو د 2022 کال له فبروري وروسته اروپایي ټولنې په ډراماتیک ډول له روسیې څخه د ګازو واردات کم کړل. د اروپایي هیوادونو ډیری پیرودونکي اوس د بدیلو سرچینو لکه د متحده ایالاتو، قطر او ناروې د مایع طبیعي ګازو څخه ګټه اخلي.
تاسو زموږه کلاس دی راډیو نه اوري، دغه راپورونه ورته نور راپورونه کولای شي زموږه په ویب پاڼه ازادي ډاٹ کام کې ولولای واوري، او کولای شي چې ازادي راډیو وستلر 20 ساعته په ټول افغانستان کې واوري. ور بشو د خبرونه نور راپورونه ته د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توکو لامل تر 3500 زیاتو افغانانو ته مرګوب لا وخت ته چې ډیری پکې ماشومان دي. دغه کمیټې د اندېښنې په خودلو سره ویلي دي چې افغانستان لا هم د ناچاود توکو په وړاندې یو زیانګاله هیواد دی، بلخو بیا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوی افغانان وایي چې په خپل ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دا چې د دوی ستونزې څه دي، دا به د دوی نه واورو. په دغه راپور کې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، وایي ورې بیرته هم خبرونه ترازو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وایي په خپل ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
دغه ته مهم وسنه کیږي خوراکي توکو ته، او په دواړو پخو مازوره هم یم. د بم په چاودنه کې مې دواړه پخیم له لاسه ورکړي. څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسؤول هم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل ښار اوسیدونکی نوراغا هم ورته کیسه لري.
جمعین په چاودنه کې مې دواړه پخې له لاسه ورکړي دي، او یو سترګ او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اسلم د انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې. پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د معلول د تګ ورا تک دي، او اقتصادي مشکلات دي، تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 1 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په تیر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکی افغانانو د مرکزوب له وخت ده. د کمیټې ویلي دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 د سپیکو کې رامسته سوی ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 یوازې ماشومان دي. خو د دغې کمیټې په خبره دوی په تېر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. ICRC په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي، او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر مؤسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. METC چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو څارونکي او همغږي کوونکي اداره ده، یو مسؤل محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دونارا اکثرم کمکای خدا که قسمی که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه لکم اخصر دیر مخیو زکا دوناران یعنی ملتری د تیر وقتونو پشان برستی نکوی کچی دوناران برستی وکری موک بلا ماینونو دکی آغا ساهی چی لمری توبونو کیمدی پاکی کلو تر چوک اولیشو لک تر لگ دا ملکی مرگ جو بیرا کمی کلو خو کدی موسیسو تا بودجه ور نکل چی که دایشی دا طلبات در دیر و کلونو دوام وکری.
د ښاغلي یوسفی په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې نه د ماین پاکۍ مؤسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ مؤسسې دي. د ده په خبره دا مؤسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د تیرې نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته درېیم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله یې خلکو ته ډېره مرګ ژوبلا اوښتې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501 افغانستان کې لوړ زده کړو فارغ شوي یو شمېر ځوانان وایي له فراغت وروسته له بیکارۍ او له ستونزو سره مخ دي. دا چې دوی څه ستونزې لري په دغه راپور کې اورو.
مادر شرایط اقتصادي خیلی بده.
د پروان ولایت اوسیدونکو کې میلاد وایي نږدې یو کال کېږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوی خو تر اوسه نه دی توانېدل چې د خپلې رښتې مطابق دنده ومومي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
هوا سړه شوې ده خو موږ د کور د ګرمولو لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزورې دی. د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تېره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رښتې مطابق یا له رښتې خلاف دنده پیدا نه کړو آن اړ کېږو چې د ناقانوني لارو نه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي خو موږ مجبور یو ځکه باید د کورنۍ لپاره
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفیق چیلی او خصوصي پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسۍ په برخه کې فارغ شوی وایي له دې عمله مایوسه دی چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت ساده مې چې کله سره خپل مسلک دنده لا سره نه وړي ځکه د تحصیلي دوره ډیره سخته دوره مې د یو محصل لپاره غربت فقر ځکه هلته قلم ته ضرورت وي کله به قلم و کله به نو کتابچه همداسې کتابونه بالاخره بیا بېفائدې شي. څلور کاله تحصیل وکړه بېفائدې شي سړی ډېر زیات مایوسه کېږي. کله کله خو زړه غواړي چې دا خپل اسناد ایسته وسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
نو حکومت مسولیت لري چې ځوانان لپاره کار پیدا کړي ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی که وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي نو خامخا د کادرونو زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمینه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې له لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي او د لوړو زده کړو لرونکو کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر اونۍ د کابل پوهنتون د دروي زره محصلینو د فراغت په یو غونډه کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت درې څلوېښت زره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي، خو ظاهرا لیدل کیږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمیر مسلکي او اکاډمیک کدرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د خبرونه په دوه مانی مای کې به د لوبو له میدان اونیزه خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په غنی غونی ورغلی چې په ترس کې لس کسان وژل شوي او دیرش تن نور ټپیان دي. دا خبره د دې ښار د بیړنیو پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي دي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې څخه لري ووسي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په دروغ وهلي دي. دغه محکمې د چهارشنبه په ورځ د جدي په دولسمه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام حضر کې او د یوې ښځې په ګډون دوه نور له کوره د تیښتې په تور په دروغ وهل شوي دي. د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لاره نن چهارشنبه د جدي دولسمه د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوه. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې دغه سړک د بیا پرانیستلو کار نن شروع شوی و چې یو پرانیستل شو. نوموړي وړاندې ویلي چې تیره شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوې وه. د خبریالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللی دی. دغه فدراسیون د چنګاښ په 11مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سږ کال د 1400 کزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوي دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ او د پیښو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې په ډراماتیک ډول زیات شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګوزان اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې شپږ پیښې ثبت شوې وې. د 2023 کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو له لارې د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې یې تر ټولو لویه برخه ګرځېدلې ده. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرائیلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې په یو کور بریت کړی چې په دغه بریت کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختیار ساحل مو په یوې بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوې زیږدیز کال دی ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویل دي چې سکال د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو سیالي تر سره کوي. افغانستان او زیمبابوې دویم ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ نهمه ونې روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو په لوبې ته لار موندلې ده. د هندوستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي استرالیا وګټله، خو هندوستان لا هم په لوبې ته د رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوره لیگ سیالۍ د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړې مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړې وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو ترسره کوي. د افغانستان غوره لیګ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال ترسره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبر پاڼو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو له لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او ترڅنګ کرکټ بورډ دا هم ولیدل چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې ترڅنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لاخیر روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مورته راړو. سادات صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډېره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلي دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال یې تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوي خو ونه شو. هغه لیګ کوم خنډونه و، آیا دغه خنډونه لرې شوي دي، او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوې وې، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوې وې، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوي دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړې، یوې یو نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سږ کال یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د سولو لوبغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده، چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي، او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیاو رامنځته کولو خبرې وشوې، چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی، او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي. چې پیل به یې سږکال انشاءالله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي، چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کېږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاو برق پکې رامنځته شي، چې د هغې اسانتیاو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټینډونه جوړ شي. تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږکال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم پکې نصب شي. نو همدغه شان باندې به دا پاتې درې میدانونه چې په بېلابېلو زونونو کې دي هغه کې به هم ان شاء الله دی ورته سنتیو لپاره کار کیږي او زمونږه حساب دای چې دغه سلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کو او ټول سنتیو په کرامت تک
همدارنګه د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاد شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوې دي او څومره حد ته رسیدلې دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به وایم چې هو په کورنی کرکټ کې د دې ترڅنګ چې په مهمو ایونتونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي چې هغه کې لیسټې فرست کلاس او شپږیزه شامل دي. په لیسټ کې اتیر کال هم فیسونه زیات شوي او تاسو پوهیږئ چې څو کال وړاندې د لیسټ فیس 3000 او بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو. تیر کال دغه فیس 2000 شوی او سږ کال بیا خوشبختانه د لیسټ فیس 3000 ته ورسېدو. تر څنګ باید د فرست کلاس په اړه هم وایم چې د فرست کلاس فیس 2-3 کال وړاندې 1000 افغانۍ بیا تیر کال دغه فیس 3000 افغانۍ ته لوړ شوی او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګ د شپږیزي میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنی کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
تیات ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو لږ روانه پانه شو بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انځه قره قره چې څه خو نه شیشې ته خدم
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مستش مو هله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چارس احتیاط هم لري.
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13 نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزې ووهلې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړی ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان یې په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه زیمبابوې د افغانستان د 114 منډو قرض اخلاص کړ خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر 6 نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړی ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته یې خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه خو بیا د هغه نه بعد زموږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر بازی دې پارټنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری همدغه سي پرفارمنس موږ ورکړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته 4 لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینډس او شرفن ردرفورد دي. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یا د لوبغاړو په 2024 زیګدیس کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خي لوبې کړې دي چې لامل یې دغه جایزې ته نومان شوې دي. خو د افغان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزي لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکخو لوبغاړو څخه دی چې په 2024 زیګدیس کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وي او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزي ټول ټال 12 پاړۍ لوبولي دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اوه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزي لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکوو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په 9 اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکخه. دغه لوبډلې 9 سیالۍ کړې دي، 8 یې ګټلې دي خو هیڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 خو د ګولونو د وهلو شمېر 28 دی. اتک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم 9 سیالۍ کړې دي او 8 یې ګټلې دي او هیڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 خو د ګولونو تعداد 19 دی. دغه راز تر خپوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فراه هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقام پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې 9 واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا 9 ګولونه وهلې دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د 2 وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه د افریقا په بری سره پای ته ورسېده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاړۍ کې 212 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورم ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 6 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسترالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. دا ولیده چې د ټیسټ چمپینشپ پیلوبه به د 2025 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 144 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي استرالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله استرالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا په لومړۍ پاړۍ کې 404 اویا منډې کړې وې خو په ځواب کې هندوستان 309 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د استرالیا لپاره سم کانسټس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و، هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده په 15 توپونو 18 منډې وکړې. هغه 2 رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکي لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جدیجا له لورې تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیز یې ووهله هغه سټیو سمیت و او 140 منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکښو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویراټ کوهلی او آکاشدیپ او رشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په 109 توپونو باندې 114 منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا 15 لوبغاړي وسوځوله او آسټرالیا یې په 244 منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لورې هند ته ورکړل شوی ټارګیټ 340 منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویراټ کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او رشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په 150 منډو وسوځېد او له هغې وروسته جدیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگټن سندر، آکاشدیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او 140 منډې وکړې. په دې پاړۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاړۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
ورسته خبر مو دا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیس کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د دسمبر په 13 نیټه پیل شوې او د فبروري تر 8 نیټې پورې به دوام لري. سکل د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکښه ده. په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي. سکل د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې لډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلمه د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوبلړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویم ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویم ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دویم ټیسټ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دویم ټیسټ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینک هم صحیح نه و. لینک دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټاکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور 4 شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړه لسې داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه. اکثره مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې اوسه د لاین په حساب باندې بیخي په 6 or 7 سټمپ باندې بالو یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټمپ ته بالو. هغه ډېر اسانه رنګونه به هغه باندې راتلی شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بارن ډیسپلین چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډیسپلین سره باندې کې هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وسي او بل دا داسې باید کنسیسټنټلی یو ایریا باید ټارګیټ سي. مثلا ګډ لنګ باندې بال کوي نو مسلسل هغه ګډ لنګ باندې بال وکړي تو بیټسمین مجبوره کسی غلطی وکړي او په تانګي کې. او ظاهر خان چې دا هغه موږ ولي داسې هغه په دوه مننګس کې خپل بالنګ صحیح کړی وو موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې. نو د وکټې کنډیشنز ته په لیدلو سره به دا مهم وي چې د افغانستان توپ اچوونکي هغه خپل لاین زر تر زره سیټ کړي. آیا فل بال ته به ضرورت وي که بال کې سوینګ کیږي او یا ګډ لنګ ته به ضرورت وي چې په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسي تر څو بیټسمین دې ته مجبوره کړي چې هغه غلطي وکړي. او بل دا داسې کله زمونږ سر کې بالران راغلي وو که نه یو څو ورونو لپاره زمونږ بالرانو سره پروټیکشن هم نه وو. لکه مثلا نږدې فیلډرانو درولي ول او باونډری ورته نه وي کور کړی نو هغه همداسې کېدی چې کله به بیټ بال وسو خراب بال به وسو هغه به لاړه څلوریزه بس وله. نو دومره پاملرنه بس ما په اند د افغانستان د ټیم دې ته مې سه فیلډ سیټنګ دوی څنګه وکړي چې په زمن دې کې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي چې تر څو مثلا که موقع جوړیږي بیټسمین اوټ کی. همدارس که چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي او یا حد اعظم دوه منډې پر راشي د سینې چې هغه څلوري شي دا به د بالنګ په برخه کې دی اولا د توجه او د پام وړ موضوع. بل مسله نیمونه بیټینګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله وله هماغسې یو بیټنګ د ضرورت وو خو کېدی سي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره دې ته هم وګوري چې کېدی سي لږ که چېرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مخته لاړ شي. مثلا پاره ورکې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسه ای.
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپ وهونکو لپاره ښه وه خو بیا هم ویل کیږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای. ته له دې خبرې سره موافق یې؟
دوه مسلې دي دلته. یو خو دا چې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لاغو کړله ځکه چې کوم سوچ سره چې دوی به څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل ورځ د بیټنګ لپاره پریږدي او یو غټ هدف به ورته وټاکي. خو باران وسو د دولسو دوه پنځوس دقیقو ته وروسته د زیمبابوې په وخت باندې باران وسو نو هغه نوره ټوله لوبه پاتې شوله. په هغې کې د ډوډۍ نه وروسته سیشن پاتې شو او د چای نه وروسته سیشن پاتې شو. په هر سیشن کې تقریبا در سوره کېږي نو تاسو فکر وکړو چې پنځه سو شپېتو اورونو لوبه ضایع شوله. هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغېز وکړو. او بل په کوم حالت کې چې افغانستان اوس پنځه سوه شپږ اتیا منډې پیسې ولې نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان له خوا څه شپږ سوه نهه نوي منډې د هغوی په جواب کې وکړلې دا یو ډېر مناسب کار و. او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ او تاسو چیرلی شو ځکه چې خپله د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف و. او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرشر چې پنځه سوه نه پورته منډې په تا باندې شوي دي او بل ته هغه میچ بچی او ته د بایلوت نه ځان ډرا ته برابره نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده. او اخره خبره دا ده چې پچ داسې یو چې په هغه کې وکټ اخیستل ډېر ګران و ځکه چې بال په کې ډېر سلو کېده وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله. کله داسې کنه چې هغه وکټ کې لږ پیس سي بالر بال اچوي نو خپله وکټ هم لږ ورته دغه ورکوي لږ پیس ورکوي نو بال لږ څه تیز ځي لږ څه سکیټ کیږي لږ څه بیټسمین په ازادیږي هغه څه شی په کې ډېر کم و. او بیا هم زموږ دغه بالرانو چې دي وکټ نه یو څه نه څه بیا هم را جوړ کړه چې ظاهر بال لږ څه ټرن کېده د غزن پر بال ټرن کېده سیا بال یو څه ټرن کېده نو دومره چې د افغانستان بالرانو د دې نه بیا هم دا ټرن وویشتو نو دا زه فکر کوم چې زه په ښه فعال اخلم. خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې په داسې وکټ باندې ډېره سخته خبره وله او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای اسوله او بیا وروسته په اخره ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله ده او هغه باران لوږی ولاسی بیا پزمکه کې لګ نمی پیدا سول او د افغانستان بالرانو سره زیمبابوی ته بالینګ کو یو لس اورو پورې دولس اورو پورې او څه نه څه ځوند په ویکټ کې یو څه بالرانو سره مرسته وکړه ګینه هغه ویکټ کې چې هیڅ شي نه ولا او په پنځو ورځو کې ویکټ دې بدل نه سول چې کوم ټیم ته په یو ورځ کې لس واړه بیټسمنان اوټ کړی شي.
راشد خان هم بیرته زیمبابوی ته ستون شوی دی، داسې معلومات لري چې هغه په دې ټیسټ سیالۍ کې وي؟
دی یولسو لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نو وروسته معلومات میچ لپاره سره شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې ستاسو په ټیم کې نشته. خو داسې راشد خان زیمبابوی ته راغلی ده او داسې راشد خان دمونږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده، دی هر فارمټ سټار لوبغاړی ده، په ټیسټ کې هم دمونږ لپاره مخکخ لوبغاړی ده، ټول ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستي دي. نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان ته موقع ورکوي او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکې او هغه زور نه نشي وبکو
چارس نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ.